لدی کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطنی لبنیات وړي.
لخوسته مو د کافی شاپونو پاړه د نجیب الله لوخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای چای نه دی نیولې. کچیرته په بهرنوی هیوادونو کې لایو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څنګه سره آشناوي څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي. شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیه او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیشي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څلو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتې مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوسته او په خپل ژغې ازادي راډیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خپل قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روز زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مکه وچې لاړې هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوه چې لاړې هر څه هیر شول. ستا څیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړې جنت دستاوي، تکه جنت غواړې جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخې او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابیل هغه شودې او هغه سپین پیروی هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمیو ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړې جنت دستاوي، تکه جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم. تکه جنت غواړې جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا ګرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودی زلوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
ګرسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی، د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي، هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د ګرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د ګرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي،
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي، او څه کال چې ده هم موږ وکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي، او لمر ټول تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د ګرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د ګرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس ننداره کم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نه شي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه سکول سیستم څو مو کار نه بشپړ سوی به نن درتون ته نسې وړاندې کوله
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غره یم تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي چې د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېری هڅې کړې دي نو زما هم اوس ټول کارونه له دغه برخې سره د لمبې مرکز سره دي هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسی په مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز مختبیایی
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمنی د حکومت له خوا مرسته کیش
په دې سره د مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیم مرسته ورسره وسی مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سټ او دغه د جواز لري زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم نور د اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسول یم البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه
جرمنی انګلیسي او دری ژبې څخه جن پوسټونه کې جن مواد برابرې دي هغه په پښتو ته په دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي مثال د مرکز پانی سيتي د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د ننداتونو مجریانو مشتري کوي مثال د مختلفو بهرنیو او دیسي هنرمندانو چې موضوعات یې موږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظ د وی معرفي د یاد اثارو معرفي د نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان سي هغه معرفي کوي او چې نيز ژوندې هنرمندان سي د دات کې معرفي کوي او دغه برخه مخته وړل کیږي
ترنک شپ ک ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا څنګه ده
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کېږم له هاري او برخور سره مخ کېږم له پیښ سره مخ کېږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ د پیښه جریان لري مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې ماته خپل کوچنیوار را پیادي او د افغانستان ما شمان را پیادي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیادي سما څنګه دوره تیر کړو دا خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیادي
دلته غو سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړ کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو په سورځي او یو څلټه په سی کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه شي په مخ راځي تصادف کې راځي په شوري ډول سره مخ کېږي د دې لیکل مړی دی بي ساده لیکم ټول تیز تیز لیکم یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دیته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکن چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوٹ کوم یا به سکورت ولرم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې و او رزینی تیری خاطرې را ولم چې په و کې ځینی کلمې یا غدي مخې کې خاستب کې راځي دا د خاطرې کمپوز ډیر ښه جوړی نو بیا هغه ورته انتخاب وو
رسم هم تر نکسب ګوره کراکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري
کله چې رسم درسامي د کراکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې ما سره انځورګری ته مخور واړو کنه پرسامي کریکټر سره ځکه کادي هم سرګری تراسو ادي هنر تراسو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کریکٹر نه یی پکې معلوم، یو مشخص لار نه یی پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګری ته راشه چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي، پر هغه باندې مطالعه کیږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کریکټر جوړول. مثال په انځورګری کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګری کریکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا حس لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته ورته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا ماته په ځین کې د افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي، چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شکوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه اساس باندې اوس هر چېرته د چک پښه کار کوم،
استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په یو صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي، په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کېږي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه. هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدي؟
نه،
نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي، هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي، سره دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني، نو خوند زیاتی شي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوی دی، ورپام ورته کړی دی.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه دی کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا تشته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان هي شایسته جوړ کړیو، او د شایسته ته معلومه نه ده څه ده، لیکن کچيري د دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات درس ورکړي وي، چې د کافی د دکان مختمه سپشمه وتخنه دي، او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل، او یشنه چراغ ته ودرېدم، دا بیا د ستلک رسم او خلق د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویري خو ځینې زموږ تصویر نه پکې هو په هغه صورت کې وستون کې فن نسیږي اخستای په خاطر کې چې زموږ مثال خوښنه سوې ما، یا مثلا په کوم ځای کې ډېر زیات خپه سوې ما، یو مرز پر ذهن می ډېر فشار راغلی، یا مثلا په کوم ځای کې می ډېر خندلې دي، هغه ټول
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري، او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دې زده چې څه لري. خاطره لیکل هغه لري کلمات لري، په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسی زما مطلب داو، یعنی کچیر تاسو یې سه مخکمه د کلمې اشاره، مثلا ډیر مزرب تانګو دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکې ته ودرې دم پرده می کاش کړه، پرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه،
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي شمر سپسي توم سي دغه ټول مسائل پکې دي لکه څنګه چې مخ بیا دا ونه وکړه، مګر دا سي ولی می کلی کلی دي، یا ولی دغه ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده، یو اکیډمیک ده کنه، زه په خاطرو کې دې چې وایم چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستې نه دي. البته دغه اماتور انزورګر سي ده دا هم ډیر څه تخنیک کاروي، یعنی دای هغه ټول مسایل چې کاروي، دای مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري، کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي، خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخموشه
re ma 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 pa 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 ni ni sa sa ni ni pa pa ni ni pa pa ma ma pa pa ma re ma ma re re ni sa
ma ta ma ta jam ma ta ma ta jam ma ta ma ta jam dasro la ban gabin rak ma ta se din rak os ma ne gaad mata chenin raak os mane ga
pamare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gapin raak mata chenin raak os mane ga mata chenin raak os mane ga
asani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat دوسل را
سای غبدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
سای غدا پ
سم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګری
مات مات جام மாத மாத ஜாம் தசோல போங்க பின்றாக்க மாத சேரென்றாக்க ஓஸ்மானிகார மாத சேரென்றாக்க ஓஸ்மானிகார.